السلام علیکم د ازادي رادیو ماشمانی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د خبرونی تخنیکی چارې بهروز دلیری پر مخړی نن دوشنبه د 2025 کال د می میاشتې 19 نیټه ده چې د 1404 لبرز کال د غویل 19 نیټه سره برابر ده په دې خبرونه کې بلابل موضوعات خبریږي خو تر هغه مخکې مهم خبرونه د نورستان د نوي تاسیس سوي وایګل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د والي د وروستۍ پریکړې پر وړاندې چې د ولسوالۍ د مرکز لپاره یې ځای ټاکلی دی اعتراض وکړ. دوی وایي چې والي زین العابدین په دې پریکړه کې له خلکو سره مشوره نه ده کړې او هغه ځای یې چې د ولسوالۍ د مرکز لپاره ټاکلی دی دې غرنۍ ولسوالۍ ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی دی. خو د نورستان د ولایت د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د کوشمه سیمه د خلکو د اختلافاتو د حل لپاره د پرله پسې بیا کتون ورسته او د ریاست الوزراء د مقام د رسمي لارښوونې پر اساس د ولسوالۍ مرکز ټاکل شوی ده. د قومي مشرانو او عالمانو په ګډون اعتراض کوونکو د وایګل او پارون کونړ ترمنځ سړک هم بند کړی دی. دوی د طالبانو د والي لخوا د خلکو سره د چلند او هغه څه په اړه هم شکایت کړی چې دوی د سیمې د خلکو دودونو ته بي اعتنايي بولي. افغانستان د اروپایي بشري فورم کانفرنس د ایجنډا د سر له موضوعاتو دی. ټاکل سوی د نن د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنه د اروپایي بشري فورم څلورمه برخه پرانیزي. په دې فورم کې پالیسي جوړونکي د بشري حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کوي او افغانستان به د ایجنډا له لومړیو موضوعاتو یو وي. دا دوه ورځنی فورم د اروپایي کمیسیون او د پولینډ په قربتوب جوړیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له خورا سختو بشري حالاتو سره مخامخ دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیه دفتر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. په افغانستان کې د جاپان سفارت اعلان کړی چې د جاپان د پوهنې، کلتور، سپورت، ساينس او ټکنالوژي وزارت MEXT هغو افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکوي چې غواړي د جاپان په پوهنتونونو کې ماستري وکړي. د دې سفارت د اعلامیې له مخې به بریالي کاندیدان د څېړنیزو زده کوونکو په توګه د جاپان حکومت د سکالرشپ پروګرام له لارې د ماستری په کورسونو کې د 2026 کال لپاره زده کړې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د غوښتنلیکونو راټولولو او لیکلې ازموینې پروسه به د آغا خان بنسټ افغانستان سره په همکارۍ ترسره سي او هغه کسان چې غواړي ګډون وکړي د نورو معلوماتو لپاره دې د دې سفارت وبپاڼې ته مراجعه وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ډیپلوماټانو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د اروپایي اتحادیه او برتانیې مذاکره کوونکي د بریگزټ یا له دغې اتحادیه د برتانیې له وتلو وروسته د خپلو اړیکو بیا رغولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر په لندن کې د اروپایي اتحادیه د مشرانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماټانو وویل چې غړو هیوادونو په دې سرمشریز کې د امنیت او دفاع، تجارت او د کبانو د شکار او د ځوانانو د مشتیدو په هکله د همکاریو په برخه کې درې سندونه د لاسلیک لپاره تصویب کړل. په نهایي توافق کې برتانیا منلی چې په 2026 کال کې د اوسنی تړون له پای ته رسیدو وروسته به د 12 کلونو لپاره اروپایي کب نیونکو ته اجازه ورکړي چې ښکار وکړي. په بدل کې به یې اروپایي اتحادیه له برتانیا څخه د خوړو پر وارداتو اداري محدودیتونه کم کړي. د ځوانانو د مشتیدو په مسله کې د اختلاف یو بل لویه برخه د لندن دا اندیښنه وه چې دا ډول پلان به د اروپایي اتحادیه او برتانیا ترمنځ د سفر ازادۍ ته د بیرته ستنېدو لامل سي. خو مذاکره کوونکو پر یوه عمومي متن موافقه وکړه چې جزئیات به یې په راتلونکو خبرو اترو کې وڅېړل سي. د امریکا د مخکینی ولسمشر جو بایډن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته سوی چې هډوکو ته رسېدلی دی. د بیان له مخې 2 کلن بایډن او کورنۍ یې اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه په یوه بیان کې ویلي چې دی او میرمن یې ملانیا د بایډن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اورېدو سره خواشینې سول او هغه ته بشپړه روغتیا غواړي. بایډن له 2020 څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. او یونان به د شارجه نړیوال کتاب نندارتون په 44مه ګڼه کې افتخاري میلموي. دا خبره د شارجه کتاب ادارې SBA مشر شیخه بدور بنت سلطان القاسمی کړې ده. دی ویلي چې یونان د خپل بډای تاریخي میراث او نړیوال کلتوري نفوذ سره د انساني تخلیق په بهیر کې یو مهمه ستنه ده. د شارجه نړیوال کتاب نندارتون د ادارې د معلوماتو لمخې دا په نړۍ کې دریم لوی د کتاب نندارتون دی او په عربي نړۍ کې تر ټولو معتبر ګڼل کیږي. د شارجه کتاب نندارتون اداره هر کال په خبرونو او اړوندو برخو کې غوره نړیوال استعدادونه منځني ختیځ ته جلبوي. د سږ کال نندارتون به د 2015 کال د نومبر له 15 تر 16 پورې دوام وکړي. د خبرونو پای.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی ته شرغلاس زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې محمود ضیا منصوري پر مخ وړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اپریل په 8 نیټه چې د روغتیا نړیوال ورځ هم ته وویل چې خبرو سوي اټکلونو لمخه هر کال نږدې 300 زره شدي د امیدواري یا د زیژون پر مهال د ستونزو له امله مري. تر 2 میلیون زیات نوي زیږیدلې ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لیرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. د کډوالو میندو د ستونزو په اړه بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي هر ورځ سلګونو کوچنیان او ښځې چې ډیری یې امیدوارې دي له پاکستانه افغانستان ته ستنیږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال وایي یوازې د تیرې میاشتې په ترڅ کې هر ورځ تر 4500 پورې کسان له تورخمه اوښتي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان ښځې چې تازه له پاکستانه خپل هیواد ته ستنې سوي او امیندوارې دي وایي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. اورېدونکو، ستاسې پام اول په دې اړه باندې و راپور ته اړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
داسې مهال به داسې پوښتنه مه کوه. امیدوارو ښځو ته خو ډېر سخته ده، د ګرمۍ کې څنګه به کوو؟
هغه افغان کډواله چې کابو درې اونۍ مخکې له پاکستانه خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده، دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا اتو میاشتو امیندواره ده، خو هیڅ ډول روغتیایي خدمت ته لاسرسی نه لري.
وزلته په خیمو کې یو، نه کلینکس ته دی چې نه کومه شفاخانه سته او نه مو وسره سيږي چې ډاکټر ته لاړ شم. په خړو لپاره هم څه نسته، کار نسته، ډېر سختې مند دلته شپې ورځې سبا کوو.
بل امیندواره ښځه چې دا بیا تازه شاوخوا یوه اونۍ مخکې په تورخم خپل هیواد ته اوښتې او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خورې امیندواره یم او بې سرپناه هم یو. خیمو ژوند مو دی، کومک ته خو حاجت لرو، سپینګیره خو سر مې ده، د کار څوک نشته، د روزګار څوک نشته. اوس مالې کوو، یو مالې لږ یو کرایا کور به ونیسو. د امیندوارۍ د مریستیاګانو د هغه لپاره چې دا سرپناه هم لږ پکې دغه چې کرایا کور وس نه لرو نو څه وکړو؟
د ښځې داسې مهال د امکاناتو او وړینو خدماتو له نشتوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA تازه ویلي هره ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې ښځې له پاکستان افغانستان ته ستنیږي. په یوه ویډیو کې چې دغه ادارې د مې په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، د UNFPA اجرایوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه ښځې او ماشومان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي ستړي او ویریدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلي سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړنې کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په عمري کم کې زیاته کړې:
Since the start of this emergency we've already
له هغه وخت چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شوې موږ له سلو څخه ډیرو ښځو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزیږوي. خو بېرته راستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډېری، یوازې په تېره میاشت کې هره ورځ تر 4500 پورې کسان د تورخم له لارې اوښت او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیون پورې کسان دلته راورسیږي.
نوموړی دا هم وایي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا ماشومان، میندې او نوي زیږیدلي ماشومان هغه درملنه ترلاسه کړي چې ورته سخته اړتیا لري. د دا په داسې حال کې ده چې انډریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي و د امریکا لخوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 102 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي و چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونې د افغانستان له وړاندې له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخه ستنېدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق تی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي هر ورځ سلګونو کوچنیان او ښځې چې ډیری یې امیندوارې دي له پاکستان افغانستان ته ستنېږي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره راسره نن ډاکټره سونیتا بهرام، ډاکټره محبوبه افغان او ډاکټره یاسمین امین میلمنې دي. اول خو له دوی درو سره څخه ډېر مننه کوم چې وخت مو وایستی او په دې خبرونه کې تاسو له موږ سره ګډون کوئ. اول سر کې ډاکټر صاحب سونیتا بهرام له تاسو په پښتنه وکم، تاسو په نظر باندې څه لاملونه دي چې شدې د امیندواری یا زیژون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي؟ مهرباني.
سلامونه اونې کې هلو تاسو ګرانو مېلمنو ته ډاکټر صاحبونو ته خدای وکړي چې روغ صحت ولرئ. د ستاسو د پښتنې پر ځواب کې مختلفه علتونه کېدای شي چې د مور مړینه د ولادت په یا د زیږون پر مهال زیات کړي یا هم زمينه ورته مفایت کړي. چې دغه فکټرونه یا عملونه کېدای شي چې د ابتدا څخه کې موږ یادونه وکړو، مخکې له دینه چې دوی امیدوار شي دوی باید یو چکاپ ولري، درې لا شپږ میاشتې مخکې له دینه چې دوی امیدواري مرحلې ته لاړ شي دوی باید یو ارزونه او یا هم یو چکاپ د خپل د وجود وکړي چې آیا دوی هغه شرایطو باندې برابر دي چې دوی د امیدواري پروسه ښه توګه باندې مخته بوزي. همدارنګه په خپل امیدواري مهال کې حداقل کم تر کمه چې میاشتې یو ځل دوی باید مثلا ولادي ډاکټر ته لاړ شي او دغه مراقبتونه د امیدواري په دوران کې چې دوی ته اړین دي هغه مخته بوزي. د دې تر څنګه هغه پروسې د ولادت پروسې لپاره کومې ګزینی چورته ټاکل کیږي، د اقتصادي لواجې همدارنګه د ترانسپورت لواجې همدارنګه د حتی هغه روغتون یا ډاکټر چې دا ځانته انتخابوي د ډیلیوري لپاره دغه فاکتورو باندې دوی مخکې مخکې یو ښه پلان گزاري ولري ترڅو د زیږون پر مهال په دغه مشکلات سره دوی مواجه نشي. د دې ترڅنګ نور کورونی سپورت، اقتصادي مشکلات، روحي او رواني مشکلات د هغه فاکتورونه دي چې ډېر مستقیم اغیزه په د مور د ولادت په پروسه باندې لري.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب بهرام، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم او له تاسو هم ډیر مننه چې وخت مو وایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به زما پوښتنه ورته وي، د لارو لیریوالی، د کلینیکونو نشتوالی، د بې وزلۍ د کچې لوړوالی، دغه ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو د مړینې کچه زیاتوالی سي په هغه حالات کې چې ښځې امیندوارې وي؟ بله ډاکټر صاحب افغان، زموږ غږ تاسو ته راځي. زه فکر کوم چې د دوی بله ستاسو مایک که تاسو آن کړئ مهرباني تاسو ته زموږ غږ درځي. ډاکټر صاحب افغان فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه ستا د دغه تر حل پورې به ډاکټر صاحب یاسمین امین زه تاسو ته راسم. ستاسو څخه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ او وخت مو وایستې د دغه موضوع لپاره. ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، د لارو لیریوالی او د بېوزلۍ کچه، د کلینیکونو نشتوالی، دغه ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو ژوند په خطر کې اچوي چې دوی امیدوارې وي؟
سلامونه نیکی هیلی ساسو قدرمن کارکون کتا و محترم ڈاکٹر صاحبان تو ساسو را رادیو محترم آوریدین تولانی کم. گوری ما خو برها ویلی دی چید افغانستان یو غرنیز علاقه دا، اگه که زیتر دا خار مسئله دونرا مهم نزده که چی خار که دی ڈاکٹران و سایل دی زیتر لینگن منگه با اگه زیم دا چی کمزی که نشتون دا بیخی دا سرک نیشتا دی هوا هم کم دغن لرو آتا نکلینیکونشتا. نو کله چې وسایل د مریض دولینو نه ای آلتا او کم ډاکټر نه ای کم کلینیک نه ای، نو دا د افغانانو د میرمن د لپاره په غرنی علاقه کې ډیره بدبختی ده. هغه کم د سرس نه لري او بل استاسو دای چی اته چی دی لکه ولادت چی کوي زیاتره مختلف دایګانی چې هغه کورنۍ خزینه چې هغه ماشومان ولادت تراوړي هغه دای چې هغه خپل لاسونه سم نه وینځي زیاتره ماشومان مېرمن چې دی هغه په ولادت په دوران کې التهاب واخلي او بل وخت کې دای چې هغه موږ تلویزیونی معاینه چې والټر ساوند هغه کې هغه وسایل په افغانستان کې نشته نه کلینیکونه شته دی چې هغه معلوم کړي چې د دې ماشوم د حالت ولادت څنګه روان دی چې آیا بریک ټیک کوم حالت کې دی نو زیاتره هغه دایګان چې میندو نه ماشومان په زور اوسې هم مور یې نه ډېره سایه کې او ماشوم د میند لشي د ټول نه زیات بدبختي ده چې د اوس افغانان خپل فعلاً په ستونزه اقتصادي ستونزه کې اخته دي او هغه څه دغه پیسې نشته ګنجایش چې هغه خپل مریضان مختلف علاقونه یا کلینیکونه ته ورسي. د بهر یو بل سوال تاسو ما ته پوښتنه بخنه غواړم، بل سوال پوښتنه نشم ما تاسو ما ته توجه زیات خپل جزئیه کړه لکه د بهر ریپیټ کوي مې نه ونیو کوي.
بله ډاکټر صاحب، ما همدغه پوښتنه مې یو وار درڅخه وکړه چې لکه کله چې کلینیکونه لیري وینه او تر هغه ځایه پورې د ښځو رسول د لارو خرابې لکه سړکونو خرابې او جوړ سوي نه یو دغه او بل دغه چې په کلینیکونه کې داس پرسونل اصلا نه وي چې سم ترین سوي یا په پوهیږي په طبي مسایلو باندې چې د دغو ښځو سره مرسته وکړي، ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې هلته باید دغه ډول
سوال بار بار معذرت نه غواړم، تاسو بار ریپیټ کوم معذرت نه غواړم. دا داسې دی چې ګوره غرنۍ علاقو کې چې کله یو کورنۍ دې سره پیسې نه هغه به په کوم حالت کې هغه ډاکټران ته خپل مریضان ورسي، هغه ستونزې د سرک نه علاوه هغه غرنۍ علاقو کې اوسي. کله چې په ماشوم زمونږ زیاتره غرنۍ علاقو کې میرمن هغه پورې هسپتال شفخانې ته نه وړي چې څوک پر د هغې حالت خراب نه شي، نو هغه چې کله د هغه غرنۍ علاقه نه مختلف وسایل مانیله یا په زانګو دي شنو کې راکته کې کله چې دغه ته شفخانې ته رسي هغې خپل ساه د لاسه ورکړي. نو او بل زیاتره په غرنۍ علاقو کې کوم چې ولایتونو نه لري سیمې دي هغې باره کې به مونږ خبرې کړو، هلته خاص صحي مرکزونه نشته، وسایل نشته، دی ډاکټران نشته، دی قابلګان نشته. ما ته دغه زیاتره په کلینیکونه خالي پراته وي. نو کومه دسترس چې اوس فعلاً امارت اسلامي په زیاتره میرمن باندې ده، دغه لګولې بندیز لګولې په ډاکټرانو باندې او په بعضې نرسانو باندې چې هغې نشي کو، ځکه چې مخکې به ورته زیاتره خارجي ادارو کومک کوو، نو هغې به ډېر زیات دسترس کوو. اوس هر شی په ټپ ولاړ دي. نو دغه ډېر زیات افغانستان مخکې نه د طبي لحاظ نه په سیستم کې ډېر زیات کمزور دی په جهان کې. او که مونږ دا وویل چې او مونږ په طبابي طب په دا کې مونږ باید کومک ته ضرورت دی، دا ډېر زیات اړین دی چې باید بین الاقوامي مشره مونږ افغانان سره ضرور کومک وکړي. او دغه ډېر زیات بد اغېزه کړي، زیاتره میندې په وړو وړو مشکلاتو نه وړو وړو تکلیفونو نه د طبي په ولادت کې مړه کېږي، چې هغه د ماشومانو د پاره هغې نه پیسې لري نه کومه عام زیاتره د کمخونۍ د وجه نه زیاتره مېرمنې په افغانستان کې چې ما لیدلي ولادت نه فوت کېږي، او هم زیاتره چې دوی په ولادت کې وینه ډېر زیات ضایع کوي. نو کله چې د یو وینې ضرورت یو مریض څه کېږي هغه نه او وسایل نه، نو د غمړینه کچه به نور هم زیاته شي. ډېره غټ اغېزه په افغانستان په سیستم مخکې وه، اوس هم ده.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، مینځه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ستاسو څخه هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه به هم پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر باندې هغه کوم عوامل دي عمده چې د ښځو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د امیدوارۍ پر مهال؟ ښه، مننه.
زما غږ درځي اوس، فکر کوم سه اوس زما مایک آف دی ستاسو لخوا.
نه، ستاسو آواز موږ ته بېخي سم راځي، مهرباني وکړئ.
ښه، مننه ډېره زیاته چې ماته بلنه راکړه دې مرکه کې. اوس سلامونه او نیکې هیلې ټولو ملګرو ته، د ډاکټرانې سنیتا بهرام او یاسمین امین او ستاسو ټولو همکارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم. د ډاکټر صاحب سنیتا بهرام یا ډاکټر صاحب یاسمین امین د دواړو خبرې سم دي. د مندو د مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده اوس، دې ته راځو او ټول په دې پوهیږو چې ولې لوړه ده او د دې لامل څه شی دی. سي لك دي دوی لاس رسای کم ده روختی ای خدمتونو ده. نو تطول مهمه دی دی لپاره سي دا دی موج چارواکی یا دی روختی وزارت ترسو زان پا دی بندی پوی نکی سي دا یو دیر اهم ضرورت دی دی مور روختی دی ماشوم زوند او دی آینده نسلونو روزل طول دی مور پر روختی پوری اره لگی. که من د خپل ژوند له لاسه ورکړي یا روغتیا یې که هغه بدني روغتیا ده فزیکي روغتیا ده که او روحي او رواني یا دماغي ذهني امراض یا مرضونه دي دا ټول په دې پورې اړه لري او د میندواري نه مخکې میندواري په دوران کې او میندواري نه وروسته او د میندواري نه یوازې څو میاشتې یا څو هفتې نه حتی تر څو چې ماشوم یعنی 15 کلن کېږي تر هغو پورې د دې روغتیا مهمه ده چې د هغه ماشوم دیکبال وکړي اوس تر څو پورې چې د موږ روغتیایي چارواکي دا حقیقت تسلیم نه کړي او د دې لپاره د مندو د ژوند ژغورلو لپاره سمه بودجه یوې خواته نه کړي او د روغتیایي کارکوونکو د روزنې لپاره سي هغوی وکولی سي سي له ښارونو نه د باندې له په کلیو کې په بانډو کې په غرونو کې سي چیرې د ډاکترانې نسته یا چیرې روغتیایي مرکزونه یا هغه خدمات کم دي هغوی پورې دا خدمات دوی ته ورسي یا دا قابلې یا دایې په هماغه کلي کې سی چیری من دی لکه من دواره کیجی و یای پا دوی پا خپل کلی که دوی تا دایانی وروزی او دا دایانی حدسی نروزل کیجی دا دوی لپاره د ټریننګ یا د روزلو سنترونه د دوی لپاره پکار ده د دوی لپاره بودجه پکار ده او څومره سي زمونږ مندې خو تنا د ښارونو مندې تنا هغه سي یعنی اقتصادي وضعیت ښه دی هغه به کولی سي چې ښار ته ډاکټر ته ځان ورسوي او یا داسې ګاونډي هیوادونو ته ځان ورسوي د ډېرو مشکلو یا سختو روغتیایي ستونزو په وخت کې خو هغه مندې سي د اقتصاد له نقطې نظر کورنۍ دومره وس نه لري یا ډاکټر ته یا ښار ته یا د ترانسپورت یا هغه زمینه نیو ورته مساعده او یا داسې هلته د دوا او درمل ورسره کافی خو دا دوا او درمل او دا روغتیایي خدمتونه دا د دې حق دی څنګه چې ستاسو پروګرام دی دا د هرې امیندوارې ښځې په هر ټولنه کې په هر ملک کې په هر ولایت کې په هر ښار کې دا د دوی ابتدایي دا د دوی اصلي حق دی چې باید دوی ته ورکړل سي او دا هغه څه نه کېږي دې لپاره ډېر پلاننګ پکار ده او د روغتیا چارواکي کولی سي د روغتیا وزارت کولی سي چې په دې سره کې پلاننګ وکړي بودجه ورته اختصاص ورکړي دغه ستر ډاکټرانو نه مرسته وغواړي د ستر قابلګانو نه مرسته وغواړي او د دوی ټریننګ مرکزونه بیرته خلاص کړي چې د دې مندو ژوند وژغورل سي په دې باندې تقریبا ټوله قابلګانې او ډاکټرانې اتفاق لري سي کم یو لامل دی چې د ژوند د مندو ژوند مندې ژوند له لاسه ورکوي چې هغه یا وینه ده د مندواري په دوران کې یا بعد له مندواري یا انتان دی انفیکشن دی یا التهاب دی چرک نیسي میکروب نیسي او نور همداسې جک فشار دی یا شکر دی خو د دې مخنیوی به صرف هلته کېږي چې موږ روغتیایي کارکوونکي ولرو ښځینه کارکوونکي موږ کلچر دا اجازه نه ورکوي موږ ښځو ته یا دوی خپله نه غواړي چې نارینه ته خپل روغتیایي ستونزې ورسره بس پرې وکړي یا ورته ووایي نو دوی یوازې یعنی زنانه یا ښځینه روغتیایي کارکوونکي د دوی لپاره پکار دي په هر سطح سي له ډاکټر رانیولې بیا تر قابلو پورې تر نرسانو پورې تر رادیوګرافر پورې تر فزیوتراپیست پورې او تر لابراتوار ټیکنیشین پورې تر دایانو پورې ټول زموږ ښځینه روغتیایي کارکوونکي په کار دي چې د ښځو ته یا د مندو ته له مندواري نه مخکې مندواري په دوران کې او بدله او د زیږون په وخت کې او بدله زیږون نه دوی سره مرسته وکړي.
ش ډیره مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو څو اوریدونکي هم را سره دي، دوی هم پښتنې لري. اول به د دوی پښتنې واخلو، بیا به بیرته د خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. اول اوریدونکي را اخلم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده
ملالی خورکی، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم. خدای پاک دې وکړي روغ جوړ بس.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. د اوریدونکو او زموږ د میلمنو ډاکټر صاحبانو په خاطر باندې که تاسو خپل نوم وایست او پښتنه مهرباني.
الله دې خوشاله که خورجانې، زه ساتم مشنه اوریدونکو عبدالحد عتلم د هلمند ولایت څخه. نو ملالی بشیر خور، دا ډیر وخت کیږي خبرونه ته نه راغلی. خوشاله سم چې خپل ټلیفون د طریقه تاسو غوړم خورجانې. نو عتلم د هلمند ولایت څخه خورکی.
اتل صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی او دا چې تاسو وخت وایستئ د دې خپرونې اورېدو ته او په دغه کې د ګډون لپاره. زموږ د ډاکټر صاحبانو څخه د میندو د ژوند او د دوی د ژوند ژغورلو په اړه باندې تاسو څه پوښتنه لرئ؟
الله دې خوشاله که. یو سلام تاسو میلمنو ته وایم، ډاکټر صاحبان ته خورجانې. واقعا دغه د مور ماشوم کومه مړینه چې د مثال د خبرې په دغه سیمو کې زیاته شوې ده. نو زموږ د خپل حکومت ته خورجانې، لکه په نورو خبرونو کې چې موږ غوښتنه کړې ده، بیا هم غوښتنه د خپل حکومت څخه دغه ده چې روغتیایي مرکزونه باید خلاص کړي. دلته ملالی بشیر خور، دا زموږ د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ سپار او زه کې دا تیر او ته د نسایي ولادي څانګې یوه ډاکټره متخصصه وفات وله. نو خدای دې ښه ورته وکړي. نو بیا حکومت کور ودان بر تغه یوه دانه وفات وره، دوه دانې نور راویستل چې د ولایت څخه راویستې، سیتانیا والا راویسته خو په کرایه راویستې دي. زموږ د خپل حکومت ملالی بشیر خور د کشرو په صفت بیا دا غوښتنه ده چې دغه د مور ماشوم کومه بلینه چې ذاته شوې ده، مثال د خبرې دغه بایجان نن ستا سبب نه یې، دا خلاصي خورجانې مرګ لري، ژوند لري. نو زموږ ما پوښتنه چې د ملالی بشیر خور د ډاکټر صاحبانو څخه دغه د خورجانې چې مثال د خبرې یو مور ولادت وکړي، مثال مې ولادت خدای پاک شه په خیر خلاص کړي، د ولادت څخه وروسته امکان د دې مور ملالی بشیر خور دا ستا مثال د خبرې چې مړه بسي کبنې چې مړه، او کدا شي چې مثال د خبرې دغه د مرګ پیسري چې د ولادت مخه مثال د خبرې په ولادت کې د مړه کېږي، د ولادت نور ته چې ولادت خدای پاک شه په خیر دغه کې وروسته د مرګ خطر ستا کنه صدا ایوه پښتنه ملالی بشیر خور د ډاکټر صاحبانو څخه.
بلې اتل صاحب، ډیره مننه ستاسو د پښتنې څخه. اتمن به د ډاکټر صاحبانو څخه دغه پښتنه وکړم. زه اوس یو بل اوریدونکی هم دی، اول به دوی راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملالی خورته او استاذ د قدر ور میلمنو او ټول راډیو اوریدونکو اتل صاحب سلامونه وړاندې کوم. استاذ د یمې همکار او اوریدونکی چې توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
اجیت توخی صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهی او وعلیکم سلام. موږ هم خوشاله یو چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. توخی صاحب، دغه چې شځې د زیږون پر مهال یا هم تر ولادت وروسته د دوی ژوند له خطر سره مخامخ وي، په دغه برخه کې ستاسو په نظر باندې څه باید وسی او حکومت ته څه کول پکار دي؟ خلکو ته څومره مهمه ده چې دوی باید عامه پوهاوی ولري د شذو سره د مرستې په برخه کې، او که تاسو خپل کوم پښتنه لري د ډاکټر صاحبانو څخه هغه هم مطرح کولای سي او که نظر لري مهرباني.
مننه، نظر هم لرو او یو پښتنه لرو. بس لکه څنګه چې محترم تل سره ډیر فوټو کوتي اشاره وکوله، نو رښتیا هم حکومت ته خو پکار دي، او بلکې د ملګرو ملتو د صحت وکړي ته پکار دي چې خلکو ته ما پوهاوی ورکړي او د خلکو سر ور خلاص کړي، رسنۍ له لارې، د رادیوګانو له لارې، د تلویزیونو له لارې او د منبرو له لارې. باید علما په منبرو کې هم دا څه ووایي چې مطلب د مرګ د مندو او د کوچنیانو د مرګ میر د مړ کېدو د لاملونو سببونه باید د خلکو سر ور خلاص کړي. او موږ ته په لرو پرتو سیمو کې چې هغه ساتو ساتو له مرکزو ولا کلینیکو ځخه لري دي، هلته باید لري موږ د پاره کلینیکونه پرانیزي او هلته مرکزونه جوړ کړي تر څو منډې په سایګلوي سره وکوي چې هلته زیږون تر سره کړي او د دې مرګو میر کم شي، د هلکانو، د کوچنیانو، د مندو، دغه باید کم شي. نو دا زموږ درخواست له حکومت او له ملګرو ملتو دا یو نیک کار ده، ځکه چې دا کوچنی په ډېر زحمت باندې پیدا کېږي، بیا دا مور په ډېرو په ویر کې لس میاشتې دا په نس کې ګرځي. نو بیا دا مسلمانان او کورنۍ ورته خوشحالي وي، خدای به موږ ته شنه یې راکړي. نو بعضې داسې بې قصه هم شته، نو هغه ودې ته انتظار یې چې زموږ کورنۍ خدای نفوس را زیات کړي او زموږ کورنۍ د کوچني خاوندان شي، ځکه چې کوچني ته خلک ډېر خوشحالي ډېره مینه محبت کورنۍ ورسره لري، خاصتا مند یې ورسره لري. هغه متاسفانه خدای نه خواسته هغه یا مور مړه شي یا کوچنۍ مړه شي یا دواړه مړه شي. نو دا ډېر د تعصب او د غمجنۍ او د ویر ځای ده. نو ښه خبره ده داسې موږ عامه پوهاوی د هرې ځای څخه شي خلکو ته ورسوو، او کلینیکونه او سړکان جوړ شي چې موږ رسیدګي و بازارو ته وکړو. او له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ ته څه پکار دی په وخت د امیدوارۍ کې، موږ څه تدابیر او څه امنیتي او صحي و څه کارونه ترسره کړو او تر سر له غور سره احتیاط وکړو. نو کله یې موږ ته لارښوونه وکړي چې موږ هغه کارونه پر کار واچوو، هغه تدابیر موږ پر کار واچوو. مننه
توخی صاحب. ستاسو څخه به یوه بله پوښتنه هم وکړم مخکې تر دې چې تاسو تلیفون بند کړئ. ستاسو د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. تاسو دغسې په خپل کور کلي کې لیدلې چې کومه ښځه خپل ژوند له لاسه ورکړي، خدای دې نه کوي، خو په تیرو وختونو کې یعنی آیا دا ډول سوی دی او د هغه لامل څه و ستاسو د معلوماتو له مخې؟
نو دا چې پیښیږي زموږ په کور کې خلله الحمد تر اوسه پورې نه ده پېښ شوی، خو پخوا هم لیدلي دي چې ډېر وختونه په ژمي کې دلته سرکان باندې واورې وي. نو بیا داسې هم لیدلي دي چې له هغه ځایه څخه حتی خلکو مور جنازه ورته وایي، یعنې پر لرګو پر چرپایي باندې به دا مریض را وړ و بازار ته، خو هغه به تر دې ځایه را ونه رسېدی د لارو له خرابۍ له سببه ځخه به دا په حلاقت ورسېد. خدای دې بس د دا ډول مشکلاتو څخه موږ وساتي. او کله کله په شپخانو کې هم خو بیا هم ډاکتران صاحبان تر ډېره حده پورې کوشش کوي، خو کله کله داسې هم پېښېږي په شپخانو کې هم په نږدې ځایو کې جواب ورکړي. کله چې دوی تر لږې مراکزو پورې رسېږي لکه کابل و کندهار و مومند روغتونه یا نور مراکز، نو تر هغه ځایه رسېدګي ونیسي پر لار باندې وپات شي.
مننه حاجی صاحب توخی چې تاسو موږ سره خبرې وکړې او تاسو پښتنه به هم د ډاکټر صاحبانو څخه وکم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې د میندو د مړینې په اړه باندې موږ خبرې کوو چې څه ډول د دغه مخنیول کې دایسي. زموږ د میلمنی ډاکټر صاحبانی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ډاکټر صاحب محبوبه افغان او ډاکټر صاحب یاسمین امین په دې خبرونه کې راسره د تلیفون لارې زموږ له سټوډیو سره وصل سوي دي. اوس هم پښتنې به د میلمنو څخه پیل کو. ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ستاسو څخه به د اتل صاحب پښتنه وکم. د ویل چې د مور تر ولادت وروسته آیا ښځه بیا هم له خطر سره مخامخ وي چې ژوند له لاسه ورکړي که څنګه؟
بالکل، څنګه چې ورور ویلې دا سوال ډېر پر ځای سوال ده. او د مور د ماشوم مړینه بعد له زیږون نه یا هم بعد له ولادت امکانات شته چې وشي، بل خصوص یا مخصوصا د شپږ هفتو اول د بعد ولادت څخه دا وخت زیات وي. د دغه مختلف علتونه دي. یو دا چې دوی وروسته د ولادت څخه خونديزیان پیدا کیږي، مور ته خونديزي پیدا کیږي، همدارنګه دغه خونديزي باید زده کیږي چې مور خپل ژوند د لاسه ورکړي. د دې تر څنګ اکلامسیا او پریکلامسیا په نوم باندې په طبابت کې یو اصطلاح ده که په عامه ژبه موږ وایو، د جیک فشار ورته پیدا کیږي او دا هم باید زده کیږي چې ډېر خطرناک حالت بعد له ولادت نه مور ته پیدا شي. او همدارنګه وریدي ترومبو امبولي دي چې دا باید زده کیږي مشکلات مور ته بعد له ولادت پیدا شي او حتی د هغې ژوند په خطر کې واچي. او عفونیت یا همتان هم باید زده کیږي چې مور د سپسیس حالت ته لاړه شي او ډېر ستونزې مور ته پیدا کړي، حتی د مرګ سبب یې وګرځي. یعنی که چیرې په ټوله کې د مور د ولادت پروسه په ډېر احتیاط باندې او په ډېر مسلکي شکل باندې مخته لاړه نه شي، نو د مور د مړینې سبب وروسته د ولادت نه هم کېدلی شي.
بله ډیره مننه. اوس هم ډاکټر صاحب یاسمین امین تاسو خبر ده توخی صاحب پوښتنه وکم، د ویل چې خلک باید څه تدابیر ونیسي چې د ښځو ژوند په خطر کې ونه لویږي؟
ملاری جان ایک معذرت غواړم د کمیو چې اتل رول جان شي سوال کړی د دې لپاره به زه لږ وضاحت ورکم او بیا به دا سوال هم ورکم.
مهرباني.
ځکه چې بخنه وان ډاکټر سنیتا زه لږ غواړم وضاحت ورکم. کله چې یو مور ولادت وکړي په هغه وخت کې نو د هغې زیاتره کله چې دی ولادت وکړي مخکې هغې ته شکر هم وي، شکر یې زیاتېږي. او بل یو سندروم ورته موږ چې ټاکسیک شاک سندروم ورته وایو، هغه هغه وخت کې کېږي چې کله مور ولادت وکړي او کله چې هغه نرس یا قابله یا ډاکټره یا کوم دایه چې هغه هغه مور دغه واخلي التهاب او هغه په سخت حالت کې هغه شاک کېږي، هغې فشار ټیټ شي، هم د زړه ضربانې ودرېږي. او بله زیاتره موږ ورته ټین پلسنټا وایو چې کله ملا دننه په ماشوم کې پاتې شي، زیاتره چې کله مور ولادت وکړي هغې ته پته نه وي چې دغه ماشوم څه چې کومه ملا پاتې شوي، موږ چې ته پلسنټا وایو نو د هغې یو برخه پاتې شي. زیاتره میندې بیروسته دغه التهاب کوي، خونریزي کوي او دغه سبب کېږي چې په ماغه د اولنۍ ورځ نه د مور سبب د مرګ شي. او بله یو بله میکرو موږ ورته سپټیسیمیا وایو، کله چې میکرو په وینه کې داخل شي نو دغه دې ته زیاتره دغه سخت هم د مور د زه به لږ لنډ وضاحت وکړم ځکه چې بل سوال ته تاسو ته جواب درکمه. او بل د زیاتره د میندو چې موږ ورته پوسټ پارټم امرج وایو، زیاتره میندې چې کله ماشوم ولادت وشي نو هغه دایا نرسانې هغه ځای کوم چې یوټرس سرویکس یا هغه زیاتره زخمي کلی نو هغې سبب هم دا کېدای شي چې هغې نه بې خونریزي شي. او مور او زیاتره میرمنې کم خونه وي نو هغه دغه سبب کېدای شي چې هغې مړې شي. نو توخی صاحب سوال دا دی چې ګوره په افغانستان کې موږ به د خارجي سیستم باندې به بحث نه کوو ځکه چې دا ابتدایه څوک زیاته به زه ورکوم. هلو.
بلې موږ ستاسو ږغ اورو، مهرباني وکړئ.
خاصه شفو بخیر. توخی صاحب اول خدا چې موږ یو کله چې یو میرمن باردار شي یو موږ اجتماعي کورنۍ کلتور هغه باید هغې خپل خاوند ته باید هغه خپل د ټول جریان وایي. دا د خاوند او د کورنۍ فرض دی چې هغه د ولادت نه مخکې یا چې کله عمل اخلي باید درې میاشتې ته ویټامین او فولیک اسید ورکړ شي. بیا ډاکټر ته بوزي چې د هغې معایناتو کې چې آیا د دې په کوم رحیم کې کوم مشکلات خو نشته، وینه باید معاینه کړي او هم د هغې فشار باید چک شي. کله چې یو مور باردار شي په افغانستان کې چې سیستم دا دی چې نلتا تلویزیونی معاینه ته هغې د سرس لري او نه نرسانو ته، زه به دا لږ خلاصو کوم ځکه چې هغه لاډیوګرافي او دا شینه زه لکه په افغانستان کې نشته دا شینه. نو بیسیک سیستم دا دی چې باید یو د هغه خاوند یا د خواښې د ذمهداري ده چې په اولنۍ درې میاشتو کې باید خپله مامیرمن چې ولادت لکه عمل واخلي باید بوزي ډاکټر ته، هلته باید د دې فشار معاینه شي او هم د دې د وینې ګروپ او هر شی معلوم شي. بیا د هغې نه درې میاشتې پس هم دی باید په تقریبا که افغانان ډېر اقتصادي مشکلات لري نشي کولی، باید په پامل بارداري کې باید دې درې څلور ځله ډاکټر ته مراجعه وکړي یا کوم کلینیکونو ته. او زیاتره سیستم دا دی چې هلته د زیاتره میرمنې د کمخونۍ سبب زیات کمخونۍ نو هغې ته هم د وینې ګروپ نه معلوم، نو زیاتره په کلینیکي دا ضروري ده چې د هغې د وینې ګروپ معلوم کړي. او بل هم دا دی چې د خواښې سر دا باید او کوم کورنۍ چې د هغې د غذا ډېر باید خیال وساتي. متاسفانه په افغانستان کې هغه کوم میرمن چې به امرادار هغې ته هغه دوا هغه ډوډۍ او هغه غذا نه فراهم کېږي چې کوم یو هغه میوه شیانو ته ضرورت لري. نو دغه درې ستونزې باید د میرمنې د دې نه دی چې ابتدایه او درمیانه او آخري مراحلو کې چې دي باید دا ضرور ډاکټر ته بوزي. او هم د هغې د غذا د کوشش دی وکړي چې کله میرمن باردار کېږي، زیاتره په افغانستان کې د یوټای انفیکشن چې ورته موږ ویو دا التهاب د دغه ته ورته ویو دا ډېر زیات دی، نو زیاتره دی باید چې کله ډاکټران ته مراجعه وکړي باید ضرور د یونټ چیک انفیکشن یا د نورو تلویزیونی معاینه باید یو ضرور یو دو کې. زیاتره هلته دغه د مشکل دی په افغانستان کې چې تلویزیونی معاینه زیاتره خلک وایي چې زما ماشوم ته نقصان رسوي، هغه صرف د اوازونو نه پیدا کېږي، هغه کوم ماشوم ته نقصان نه لري. نو زما توخی صاحب نه دا خواهش همیشه توخی صاحب ډیر افغانستان کې ما زه فکر کوم چې ما ورسره یو ځله دوه درې ځله خبرې کړې وي، نو د هغې دا ذمهداري د مشرانو د کورنۍ دا ذمهداري ده چې دغه میرمنې باید کلینیکونو ته او دغه ته بوزي، د هغې هر شي باید کور کې وړو وړو شیانو او خصوصا که تاسو وګورئ په افغانستان کې اوس موږ چې ورته خفګان ویو جوور خفګان ډېر زیات دی په میرمنو کې، تقریبا د د ولادت نه پسم پیدا کیږي او ځنه وخت کې پرینټلم پیدا کیږي، نو دغه خفګان نه کوشش کړي جوړ خفګان باید مور وساتي. او هم شکر زتر مینمنې الته خواږه شي نه ډیر زیات خوري په ولادت په بارداري کې، نو دغه شي نه باید ډیر اشناب وکړي. نو دغه ډیر ضرورت نه لکادي په یو مسله کې، ځکه چې موږ د سیستم د افغانستان د خارج خپلسوی نه دی، لو ډیر ابتدایي سیستم دی، نو باید کوشش وکړي چې کونه هغه سره کومک وکړي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب محبوبه، افغانستان څخه په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې لکه تاسو چې واورېدل ډاکټر صاحب یاسمین امین یادونه وکړه د پوسټ پارټم ډیپریشن یا د ژور خفګان چې تر ولادت وروسته ښځې ورسره مخامخ کېدای سي، او دغه د ښځو د رواني حالت په خاطر باندې دوی ورسره مخامخ کېږي، ستاسو په نظر باندې په دغه برخه کې څه کېدلای سي؟ او آیا په افغانستان کې داسې خدمات ستا چې په دغه برخه کې د ښځو سره مرسته وکړي؟ بل پښتنه زما دغه ده چې څومره مهمه ده چې خلک ولادت ته د یو جدي خبرې په سترګه باندې وګوري. زموږ خلک په دې عموما داسې فکر کوي چې دا یو عادي خبره ده، نو کوچنی دی پیدا بس او ټول خلک کوچنیان پیدا کوي، او دا هم یو لکه هر ځل چې یو کوچنی پیدا کیږي دغه د یو بل ژوند پیدا کېدو یا د زیږېدو هغه ښځه خپل ټول ژوند په خطر کې اچوي چې دغه اولاد پیدا کړي. دغه ته څومره د قدر په سترګه اول باید ورته وکتل سي، او بل څومره د خطر په سترګه باید ورته وکتل سي چې دا یو د دې ښځې د ژوند لپاره یو ډیر لوی خطر دی، او دغه خطر د راکمولو په خاطر باندې باید هر ډول مرسته ورسره وسي د دې ښځې سره. ستاسو څخه ما دغه دوه پوښتنې دي.
ډېره مننه، بالکل ستاسو خبره سمه ده. دغه لکه ډپریشن څه دی یا ژور خفګان د مېندواري وخت کې پیدا کېدای سي، خو هغه ښځو ته چې د مېندواري وخت کې دا ژور خفګان لري، نو پات له ماشوم زیږون وروسته نو دا کېدای سي ډېر زیات شدید سي. او دا ژور خفګان څرنګه ورسره کورنۍ مرسته کولی سي دام ډېره مهمه ده. او تر ټولو مهمه دا خبره ده چې دې ته وخت ورکړل سي، په دې چې ماشوم پیدا کېدل یا د زیږون خپل یو داسې یعنی پروسه ده، یو داسې تغییر ده په د کورنۍ په ژوند کې، ته یوازې د مور په ژوند کې نه، د ټولو کورنۍ مخکې سي. دا موږ یو هیوادوال هم دا خبره وکړه چې ټوله کورنۍ ورته خوشاله سي ماشوم پیدا سي، مخصوصا د ماشوم مور او پلار، دا دوی په ځوان کې ډیره مهمه او ډیره د خوشحالي وړ ورځ به یا اغلازی سه ماشوم پیدا سه. خو کله کله دا ژور خفګان خپل یو ناروغي ده، او دا باید د مور او د ماشوم پلار خوندې او کورنۍ خپل او روغتیایي کارکونکو له چا سره دوی تماس لري، هغه ټول باید دا حقیقت تسلیم کړي چې دا یو ناروغي ده. دا د سنه د خدا نه خواسته دی، ذهني حالت خراب ده، دا یو ناروغي ده چې د هورمونونو د لوړتیا له خاطر سه په مندواري وخت کې لوړی او د فتن بعد له مندواري نه کم سي، نو دا حالت پیدا کیږي. د سره کورنۍ ډیره زیات مرسته کولای سي سه دته، او د ماشوم پلار ته یوازې وخت ورکړي چې دوی سره کین او د ماشوم پیدا کېده خپل منځ کې سره په خوشي توګه په خوشحالي سره مول منځي، او دوی ته پاملرنه وسي، او د دوی د خوراک پاملرنه موسي څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب یاد کړه. خو د دوی خبرو ته باید غوږ ونیول سي، د دوی کده اشتیاه کمی باید له دې نه پوښتنه وسي، وخت ورکړل سي چې خبرې وکړي چې ولې ته اشتیاه کمه ده، سي دا څرنګه احساس کوي. که د دې ته بې خوبي پیدا شوي نو باید له دې نه پوښتنه وسي او دې ته وخت ورکړل سي، دې ته د خبرې واوري سي دا څرنګه احساس کوي. دا د احساس خفګان کوي، دا احساس یوازې توپ کوي، او بل دا سه مخکسه مجیاده کړه ځینې ویتامینونه هم ډیر مهم دي سه باید وخت سه هغه د جوړ خپګان کمی لکه مې ویتامین ډي او د نور ویتامینونه سه د وجود لپاره ضروری دي او کچېری دا تر شپږو هفتو یا تر دوو میاشتو د دې جوړ خپګان زیاتېږي زیات وخت نیسي نو هغه وخت سه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دې یعنی ناروغي بشه په دې سه اکثره دا پخپله ورو ورو خکېږي او برطرف کېږي خو په لس فیصده واقعاتو کې دا پاتې کېږي بعد له دوه درو میاشتو او هغه وخت باید ډاکټر ته مراجعه وسي کېدای سي ځینې دوایانو ته ضرورت پیدا سي. دا یو پوښتنه. بله پوښتنه ستاسو.
بله زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب افغان رابطه له موږ سره قطع سو موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کو د سټوډیو سره. ډاکټر صاحب سونیتا بهرام ستاس څخه به بل پښتنه کوم تر هغه وخت ته پوري چې ډاکټر صاحب افغان بیرته موږ د سټوډیو سره وصل کیږي. ستاسې دغه د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کی په افغانستان کې د شوزو د وضعیت په اړه باندې چې د دوی حالات څه ډول. بله په بخښنه سره ډاکټر صاحب محبوبه افغان زموږ سره بیرته وصل سوی دا اوریدونکو پښتنه به بیرته تاسو وکم افغان صاحب بیا به ډاکټر صاحب سنیتا بهرام تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب تاسو څخه دغه پښتنه وکړه چې زموږ خلک اصلا په عموم کې دغه د اولاد زیږیدل دومره جدي نه ګڼي دوی فکر کوي چې دا یو عادي پروسه ده او تیره بسي څنګه باید یعنی دوی ته تاسو دغه زه غواړم چې تاسو دوی ته ووایي چې دغه یو عادي خبره نه ده دوی باید ورته په جدي سترګه وګوري او یو ښځه خپل ژوند په خطر کې اچوي کله چې یو بل انسان زیږوي یا یو بل ژوند دغه دنیا ته راوړي.
بله بالکل ستاسو خبره بالکل سمه ده. د مینډواري په وخت د مینډواري کې زه وایم له شرونه له اولو درې میاشتو رانیول لیتر تقریبا شپږ هفتو بعد له زیږونه دا ټوله هغه دوره ده سي د مور ژوند له ډېرو خطراتو یا ګواښ سره مخامخي. د مینډواري په اولو درې میاشتو کې د دې په وجود کې هغه تغیرات راځي د دې د وجود په هغه فیزیولوژي کې ډېر تغیرات راځي. مثلا د دې وینه زیات د وینې حجم زیاتیږي په زړه باندې فشار راځي په رګونو باندې فشار راځي او د دې په یعنی شجو باندې فشار راځي نو ډېر زیات تغیرات او د دې هغه ایمیون یا د معافیت سیستم کې یو څه تغیرات بیا وروسته راځي سه دا ځکه التهابونو یا انتانونو یا میکروبونو ته ډېر زیات وجود حساس دغه تغیراتو له وجې نه سي د دفاعي سیستم سم لکه بدلون پکې راسي. نو دا ځکه که یو عادي ناروغي مې په دې کې ډېره شدیده کېدای سي او همدارنګه ځینې نورې ناروغیانې لکه که شکر مخکې نه درلودو اوس کېدای سي د مینډواري په وخت کې شکر پیدا سي بعد له پنځمې میاشتې او که دې پخوا شکر و اوس د دې شکر کېدای سي نورم زیات سي که د دې مخکې لوړ فشار و اوس دا نورم د دې وجود یا رګونه یا د دې ټول هغه سرکولیشن یا د وینې دوران بیا هم له د لوړ فشار له خطر سره مواجه کیږي او دا یو بل مرض دی چې موږ پری اکلامسیا او اکلامسیا ورته وایو هغه د لوړ فشار د وجه نه منځته راځي هغه په ګردو باندې هم ډېر تغیرات راځي. نو ځکه د په د وجود په فیزیولوژي کې ډېر تغیرات راځي او ډېر مرزونه سي که هغه نه مخکې موجود ول د مینډواري نه مخکې هغه شدیده کیږي زیات خطرناک سي او یا داسې کله کله داسې ناروغیانې دي چې تنه د زیږون د مینډواري په وخت کې پیدا کیږي. نو ځکه او خپل زیږون یو ډېر زیات مغلق پروسه ده په دې باندې یعنی د مور ځوند ځکه له خطر سره مواجه کیږي چې په دې کې کېدای شي وینه ډېره زیاته ولاړه شي، کېدای شي دې کې التهابات. دا دوه ډېر هغه عام لامل دی چې د موږ په هیوادونو کې دی، او په دې هیوادونو کې چې لږ پرمختللي دي په دې کې بیا د رګونو کې وینه غوټه کېدل او بیا هغه شژې ته ولاړ شي، بیا د مور د مړینې یا د مارکس سبب ګرځېدی شي، او لوړ د وینې لوړ فشار، شکر مرض، د ګردې مرضونه او د جګر مرضونه سه هغه هیوادونو کې کېدی شي. په وادونو کې یې پیژني نه خدلته ډېر زیات، نه یوازې د مور بلکې د ماشوم د ژوند هم له خطر سره مواجه کی. نو ځکه د دوی پاملرنه د مندواري نه مخکې شروع کیږي، بیا مندواري په دوران کې او بیا مندواري نه وروسته د روغتیايي کارکونکو لخوا ډېره ضروری ده. د دوی کوم خونه یې د مندواري په دوران کې، نو دوی د زیګون په وخت کې به دوی ډېره زیاته وینه له لاسه ورکړي. نو هغه د مندواري دوران کې کې دوی کوم خونه علاج ونسي او سم نسي، نو دوی ځوان زیات له خطر سره برابرېږي یا خطر سره مخامخ کیږي د زیګون په وخت کې. نو ځکه د زیګون د پروسې د تیاری لپاره نو مندواري وخت کې د پاملرنه ډیره مهمه او ضروری ده.
بلې ډیره مننه ډاکټر سیب افغان. زبر برته تاسو ته راسم، اوس هم یو اوریدونکو زنګ راوهي، اول به د دوی پښتنه راوخلو بیا به برته ملمنو ته راسم. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو که خپل نوم وایست او دغه چې زموږ د ډاکټر صاحبانو ملمنو څخه تاسو کومه پوښتنه ده مهرباني.
سلام احمد عادل د روزګان څخه. دغه موضوع دا خوښ دی دغه چې څوک یې زنانه یې معنا رنګ یې جړی خوراک شي نه کوي د وندروي په وخت یا دغه سی، نو دا کوم
ش مننه عادل صاحب چې تاسو پښتنه وکړله. تاسو تلیفون یو ورله مقه تکوي، زه به د اغلی بهرام صاحب څخه دغه پښتنه وکم. دوی کې داس تاسو نور پښتنې هم ولري. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو کولای شئ چې د عادل صاحب سره مستقیمه خبرې وکړي، د پښتنې تک تاسو جواب لري یا کوم نور پښتنې د دې څخه کوي فالو اپ؟
او بخې دې عادل صاحب پښتنه ما ونه شنی ولې کول شي یو ریپیټ کړئ.
بله ډاکټر صاحب، عادل صاحب وویل چې کله چې شذ یعنی رنگ یې جړ سوی وي او ضعیف وي د امیدوارۍ پر مهال باندې د دغه څه وجوهات کېدلای شي. که تاسو د دوی څخه تعقیبي پښتنې هم لرئ مهرباني دوی په تلیفون کې دي.
عادل صاحب، رنگ زیر شوی یا هم گندمی رنگ ته قهوه‌ای لکی ورته پیدا شوی دی، دغه مونږ ته یو تفکیک کړی ده. یعنی رنگ زیر شوی ده په وقت سره او یا هم د سی خاکستری یا تور لکی مونته غورځېدلې دي، د سترګو حلقې ورته پیدا شوی دي.
ډاکټر صاحب بخښه کوه، رنگ یې جایل دوړی کم خوري دا منا کم برک مستفو.
مهرباني ډاکټر صاحب، مهرباني.
په ټول کې د عادل صاحب پوښتنه ته موږ داسې ځواب ورکړو چې یو د دوی مریض چې ده په امیدواري محل کې یا هم په امیدواري کې دوی سم اشتها نه لري، خوراک سم نه کوي، نو چې کله د دوی خوراک سم ونه شي تابند دي بدن ضعیف کیږي او لازمه ویټامینونه او منرالونه همدارنګه څه چې ورته ضرورت دی هغه نه رسیږي، د دوی بدن د ضعیفوالي سره مخامخ کیږي. کله چې دوی ضعیف شي نو دوی حتما رنگ به زیړ وبخونده غونته اوړي او همدارنګه کمزوري سره به دوی مواجه شي. نو د دې لپاره چې دوی اشتها نه ستاده او خوراک سم نه ده، دوی یو خو د هورمونونو د تغیراتو له وجې چې په امیدواري کې دا یو فیزیولوژیک پروسه ده رامنځته کیږي، د دې ترڅنګ دوی ته یو څه نخې او نښانې زیاتېږي، د دلبدې او استفراقات او بېاشتیايي او کسالت او یعنی تنبلي دا ورته پیدا کیږي. دوی که چیرې د مریض په دوامداره شکل باندې همداسې
خوراک کمی حتمند هم نسایی ولادی دکتر تا حتی داخلی دکتر تا دخل مریض بوزی ترسور تا تشخیص چی چه ده میده مشکلات لکه ده میده میکروب یا ایچ پایلوری هم دارنگا نور ده میده سیاسی ده ارده چکلی او هاگا فاکتورونا چه ده بیشتیاهی ده عمل کهی هاگا ارده چکمند یا هم تدوی کلی ترسور ده دوی مریض بیتا پر خپل حال باندې یو څه ناڅه راسم شي په کور کې دوی ورته کولی شي هغه خوراکي توکي چې مور ورته ډېر تمایل لري یا امیدواره مېرمن ورته د دوی مریض چې ده تمایل لري هغه ورته مهیا کړي او د دوی د خپله دغه مېرمن چې اوس خوراک سم نه کوي کوشش دې وکړي چې زړه کړي تریخ ترو شیانو څخه یو څه ډاډګیرنه وکړي او د دې تر څنګه خوراکي توکي چې لکه موږ تاسو په عام شکل دوه وخته یا درې وخته خوراکي توکي یا هم په پښتو کې چې ورته قطق وایي دا استفاده کوو خوري امیدواره مور دې هماغه درې وخته څلور وخته پنځه وخته دې وخوري لږ لږ دې وخوري زر زر وخوري ځکه امیدواري دوی ته خپله دلبدي او بېشتایي پیدا کوي دوی نشي کولی په هغه مقدار توقع چې د دوی کورنۍ تر لري چې باید دوی وخوري یا خاوند ورنه توقع لري په هغه مقدار نشي خوړلی او همدارنګه هغومره د دوی بدن ته چې ضرورت ده دوی په یو دم خوراک سره دغه کمبوتات نشي پوره کولی نو چې چیرې دوی خو خوراکونه کړی د دوی بدن ته د ویټامینونو کمبودوالی پیدا کیږي کمپونی پیدا کیږي منرالونه په بدن کې کمیږي او دا خپل باعث د دې کیږي یا علت د دې کیږي چې د مور په مخ باندې هم ژیړوالی پیدا شي او هم چخاسه پورته وای او هم تورې لکې یا قهوې لکې د پزې په سر په غومبرو باندې په ټنډه باندې په زنه باندې په دې قسمتو کې ورته پیدا شي حتی د زړه ټکان او بېخوبي او عصبانیت به ورته پیدا شي چې دغه ټولې نښه نښانې دي همدې دي چې دوی مناسب رژیم غذایي یا هم تغذیه مناسبه نه ده او باید د دې شوي دي چې دوی ته دا مشکلات پیدا شي ښه خبره دا ده چې دوی حتما یو ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو دغو ستونزو ته یې په سمه توګه رسیدګي وشي.
ښه ډاکټر صاحب، زه به یو تعقیبي پوښتنه در څخه پسې وکړم. دغه د آر بي سي هموګلوبین د کمښت لامل چې په عامه ژبه کې ورته کمخونی ویلی سو، دغه د آیرن د کمښت سره څومره تړاو لري ستاسو په نظر باندې؟ کله چې د ښځې رنګ دغه ډول ژیړ سي لکه دا اوس چې عادل صاحب وویل، د دغه دپاره څومره مهمه ده چې دوی دغه داسې غذا وخوري چې پکښې اوسپنه زیاته وي یا آیرن، او هغه کوم غذاوې دي چې که تاسو ورته ووایاست مهرباني؟
آر بي سي یا هموګلوبین دا خپله د وینې سره کرویات دي. کله چې دا په وینې کې کم شي نو کمپونی منځته راځي. دغه کمپونی خپل ځان ته ډیګري لري یا هم درجه لري. شکل دغه متوسطه په ابتدایي درجه باندې کمخونه وي نو د مور ته دومره ډېر اعراض ولایم نه پیدا کیږي. فقط یګان ستړتیا او لږ خاص بدن د رنګ او داسې ځینې نشانیانې په ابتدایي شکل پیدا کیږي، خو که چیرې متوسطه سي مور ډېره ښه متوجه کیږي چې زه کمخونه شوی یم، او که چیرې شدید وي نو بیا هغه حالت ده چې مور حتی کېدای شي په ډېر وخیم حالت ته ورسیږي او ضرورت دې ته وي چې حتی نقل دم یا هم مور ته وینه انتقال شي. خوراکي توکي د په اوله درجه کمپونی کې که چیرته یو مور به اخته وي دوی کولی شي هغه ټول خوراکي توکي چې شنه پاڼه لري هغې څخه استفاده وکړي. د دې تر څنګه هغه شنه پاڼه والا شان چې خوراکي ترکاري باغ چې دي دوی نه تنها دا چې اوسپنه لري بلکې دوی ویټامین سي لري، او دا ویټامین سي که چیرې د په بدن کې د دغه کوم شخص چې دا مواد غذایي اخلي په بدن کې تمویل وي دا صحیح باعث دي کېږي چې دغه هیموګلوبین یا هم د سر کرویات د وینې ښه جذب شي په بدن کې، او دا باعث دي کېږي چې بیا کمخونی رفع شي. نو د دې تر څنګه تر ټولو څخه زیات هغه خوراکي توکي چې ډېر مقدار هیموګلوبین یا آر بي سي لري په عامه اصطلاح شور نخود ورته ویل کېږي، غټ نخود چې دوی دغه که دوی استفاده کړي د دوی کمخونی به ډېره ښه کور کړي. خو بیا هم وایم دغه شیان چې موږ یادونه وکړه دا متوسطه او شدیده کمخونی موږ ته نشي کور کولی، فقط هغه میندې چې امیدوار دي دغه خوراکي توکونه که دوی استفاده وکړي دومره ورته کول شي چې مور تقویه وساتي او همدارنګه هغه ابتدایي یا اولیه کمخونی چې دوی ته پیدا کیږي په امیدواري کې د هغه څخه مخنیوی وکړي. که چیرې په دوی کمخونی په متوسطه درجه کې وي یا هم په شدیده کې دوی حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو دغه کمخونی ورته د دوایي په شکل باندې تداوي شي. او په افغانستان کې اوسني شرایطو کې په هر سل مېرمنه کې نظر په دې باندې چې موږ ته مراجعین یا هم مریضان مراجعه کړي ده په سل مېرمنو کې نه هنوي مېرمنې ټولې کمخونه دي د کلسیم کم کم بود، آر بی سی یا هم د هیموګلوبین کم بود، همدارنګا ویتامین ډی کم بود، پر ډیرو ویتامینو کم بود. کم بود سره دوی مواجی دی، بل خصوص همدغه آر بی سی یا هم آیرون چدا د پوینه کې کم ده. دا نه تنها د افغانستان کې دا امکانات نشته دا چې دوی رژیم غذایی مناسب ووسی، که چیرې د دوی رژیم غذایی مناسب وي، د دوی هغه محیط کې چې دوی ژوند کوي، هغه ډپریشن لاندې یا هغه تشویشونه تنشنونه چې دوی سره دي، هغه په بدن کې نه پرېږدي چې دغه په لازمه ویټامینونه د دوی په بدن کې جذب شي. نو د افغانستان کې هر امیدوار مور چې ده ضرور لازم ده چې دوی باید نسې ولادي ډاکټر ته مراجعه وکړي، وروسته د چک اپ نه لازمه ده واګانې چې کېدای شي چې هغه فولیک اسید وسي چې په درې میاشتو اول کې فولیک اسید ورکول کېږي، وروسته لغې نه آیرن سکاروس ورته یا همدغه آر بي سي چې تاسو ورته وایي دا ورته تجویز کېږي. او دا د کمکوني علتونه چې دي دوی بیا کولی شي چې رفع کړي.
بله، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب بهرام چې تاسو په دې برخه کې معلومات ورکړل. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه دا زما حق دی تاسو واوریدل. زموږ نورې پوښتنې هم دي چې هغه مو هم باید مطرح کړي وای، خو چون چې وخت اجازه نه راکوي د دې خبرونې وخت پای ته رسیږي. له ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ډاکټر صاحب محبوبه افغان او ډاکټر صاحب یاسمین امین څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وایسته او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړه. او دا اوریدونکو پښتنې ته یې هم ځوابونه ویل. او دا اوریدونکو څخه هم مننه چې تاسو له موږ سره تماس ونیوي او خپلې پښتنې مو زموږ له میلمنو سره مطرح کړي. اوریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.